فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ډیره زر به تاسو ته پته ولګي چې څوک دی چې د هغو دپاره د آخرت کور دی چې د چا انجام ښه دی. تاسو ته به پته ولګي چې د انجام په اعتبار سره څوک ښه دی. او دنیا واقع بیا وکتل چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هغو مخالفت دومره ډیر شوی و او هغه د مخالفت په وجه مکه پریښي وه چې د هغو دپاره په مکه کې ژوند تیرول ډیر ګران شوی و او هغه څنګه یوازې پاتې شوی و او کافران د هغو کور ته راننوتي وو د هغو کور یې ګیر کړی و او بیا الله سبحانه وتعالی هغو له څنګه غلبه ورکړه چې د ټول جزیره عرب بیا هغه مالک جوړ شو. یمن او بحرین او مخکې نور هم ډیر ملکونه بیا هغوی واخیستل او بیا کوم کوم ځای پورې اسلام ورسېدو او خور شو او د کوم ځای پوری ملکونه وګټلې شو. نو په دنیا کې هم الله تعالی خلکو ته وخیله چې فاتح یعنی ګټې والا څوک جوړ شو او په آخرت کې خو ظاهره ده ټولو ته به پته ولګي چې چا انجام ښه دی. یوه خبره یقیني ده، انه لا یفلح الظالمون، بے شکا فلاح نبی عمومی ظالمان، یعنی کامیابی نه ملاویږي ظالمانو ته. چې څومره هم ظالمان دي په دنیا کې او چې څومره تیر شوی دي، تاسو تاریخ وګورئ چې د ظالمانو بیا څنګه انجام وو او د ظالمانو سره الله تعالی څه کړي وو. د هیټلر څنګه انجام شوی وو؟ هغه بیا خودکشي کړي وه. او دغه شان د مشرکین مکه سو انجام شوی وو، اکثر په بدر کې مړه شوی وو. چې کله انسانان ظالمانو ته وګوري نو انسان وایي چې دوی له هم چرته زوال راتلی شي، دوی به هم چرته ونیوي شي. او الله تعالی یو خبره وکړه دلته چې دوی ته کامیابی نشي ملاوي دی. مخکې چې کوم آیتونه دي، نو دا د مشرکین مکه د رسمونو په باره کې دي، یعنی هغوی چې ځان له کوم رواجونه جوړ کړي دي او دا هغوی چې کومې عقیدې وې، نو هغه دلته بیان شوي دي. اوله درته زه لږ شان بیکګراوند درکوم چې بیا ستاسو دپاره په آیتونو باندې پوهېدل آسان شي. دا زیات د خوراک څښاک په باره کې دي. په اولنی آیت کې دي چې مشرکینو به الله تعالی خو منو او د الله تعالی په نوم به یې صدقه ورکوله. نو څه به یې د الله تعالی په نوم ورکوله او څه به یې د خپلو بوتانو په نوم باندې. د الله په نوم چې به یې کومه حصه ایستې وه، که هغه به پی یعنی شادو وو، یا که د پټو فصل به وو، که هغه به غنم وو، شولی وې یا کجورې وې، نو وی به چې دا د الله په نوم دي او دا زموږ د بوتانو په نوم دي. او که چېرته د الله د حصې نه به د بوتانو په حصه کې سو حصه لاړه، نو هغه به یې دغه شان ملاوهله. داسې سوچ وکړئ چې دوه حصې جوړې کړې وې. او که د الله تعالی د حصې نه به د بوتانو په حصه کې لاړه، نو وی به چې خیر دی، الله تعالی خو غني دی، هغو ته خو ضرورت نشته. او د الله تعالی حصه چې وه، نو هغه به په غریبانانو او مسکینانو باندې تقسیموله. لیکن که چېرې د بوتانو د حصې نه به د الله په حصه کې لاړه، نو بیا به هغوی هغه فورا واخیسته چې نه نه نه، الله تعالی له ډېر څه نه دي تلل په کار. د بوتانو په نوم به یې حصه ایستله کوم ځای چې به استانې وې، د هغوی مندرونه وغیره، هلته به د هغوی منجاوران ناست وو او د بوتانو خیال به یې ساتو. او دویم رسم د هغوی د بهیر او سایبا وو، او دا مونږ ویلي وو د بوتانو په نوم به یې ځناوران پرېښودل، وی به چې دا مونږ د الله د رضا دپاره کوو. په هغې کې هم د بوتانو حصه او هغوی به یې خوشحالول. یو بل رسم یې هم و چې خپل اولاد به یې قتل کوو. بل رسم یې دا و چې فصل به یې د بوتانو په نوم وقف کوو، په هغې کې به یې هم د بوتانو حصه وه. هغوی به وی چې د دې پټي نه به فایده سړی اخلي، ښځو له به مونږ نه ورکوو، دا زموږ مرضي ده، که مونږ ورکول غواړو نو ورکولی شو، لیکن د ښځو په دې کې هېڅ حصه نشته. دغه شان ځینې ځناوران به هغوی وی چې دا صرف سړی خوړی شي. یو بل رسم یې دا و چې څاروي به یې د بوتانو په نوم باندې پرېښودل او په هغې به یې سورلي هم نه کوله او نه به یې په هغوی باندې بار وړو. دا به ورته حرام کار ښکارېدو چې دا زموږ د بوت په نوم دی او دا ډیر پاک دی، په دې مونږ څنګه سورلي کولی شو. دا شان ځینې څاروي چې به وو، په هغې به یې د الله نوم نه اخیستو، نه به یې لوشل یعنی نه به یې ترینه پی لوشل او نه به یې ذبح کول. هغوی به وی چې نه، په دې باندې د الله نوم دی. دا شان که د ذبح کولو په وخت کې به یو بچی د خېټې نه راووتو د یو څاروي، نو هغه به هم د سړو دپاره ذبح کوو او د ښځو دپاره به یې حرام ګڼو. او کو بچی به مړ وو نو هغه به د ټولو دپاره حلال وو. دا ټول هغوی بیکاره او فضول رسمونه جوړ کړي وو، د ځان نه جوړ کړي وو. اوس موږ دلته ګورو د دوی رسمونه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، او هغوی مقرر کړي وو د الله دپاره د هغې نه چې هغو پیدا کړي وو. چا پیدا کړي وو؟ الله تعالی. من الحرث والأنعام، د فصل نه او د څاروونه یوه حصه. الله چې څه پیدا کړي وو نو په هغې کې الله له یوه حصه مقرر کړي وه. د پټونه چې به کوم فصل راتلو، لکه غنم، جوار، شولې وغیره چې وې، د هغې نه به هغوی یوه حصه لرې کوله چې دا د الله تعالی دپاره ده، یعنی چې دا موږ د الله په لاره کې ورکوو. او دغه شان د څاروونه هم یوه حصه هغوی مقرر کړي وه، لکه د هغوی سرمن چې وي یا پی چې وي، چې دومره پی به موږ ورکوو د الله په لاره کې. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هغوی به وی چې دا د الله دپاره، د هغوی د ګمان مطابق پخپلې جوړې کړې وې او پخپلې تقسیمولې، چې دا د الله حصه ده او دا بله زموږ د شریکانو ده. الله یې منو چې دا لوی خدای دی او د دې سره دا واړو واړو خدایان هم دي کوم چې موږ جوړ کړي دي. دا زموږ سفارش کولو والا دي. دا سهم چې موږ ته میلاویږي نو د دې په وجه راته میلاویږي، ځکه خو د دوی دپاره حصه لرې کول ضروري دي، ګنې موږ ته به نقصان ورسي. دغه شان نن خلک د الله په نوم خو ورکوي، لیکن د پیر صاحب په نوم هم ورکوي، ځکه چې د هغو په وجه خو دا هر څه میلاویږي. فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله، پس کومه حصه چې د شریکانو دپاره ده نو هغه الله ته نه رسي، یعنی که څه مصیبت راشي یا څه مشکل راشي نو د شریکانو د حصې نه به هیڅ هم نه لري کوله. خو هغوی ته به څه زیات خرچ کول و که نه، نو هغه به یې د الله د حصې نه لري کول، او د بوتانو د حصې نه به نه لري کول، او یا د شریکانو په حصه کې چې به چېرته څوخه څاروي لاړل کوم چې به ښه غټ او تازه وو، نو هغه به یې د الله په هغه حصه کې نه شاملول. وما کان لله، او چې څه د الله د پاره وو، فهو یصلو شرکائهم، نو هغه به رسیدو شریکانو طرف ته. لکه که د الله د پاره به یو زناور ایښی وو او هغه به ډیر غټ شو، نو دوی به وی چې دا به دی خوا کړو، هغه به د بوتانو په نوم ورکوو، ځکه چې ظاهره ده هغه به منجاورانو له ورکوو، نو وی به چې هغوی زیات محتاج دي. او دلته خو به وړوکې څاروي هم ټیک وي، ځکه چې الله ته خو زموږ د سو خاص ضرورت نشته. الله تعالی خو غني دی. سا ما یحکمون، څومره بده ده چې دوی فیصله کوي. پیدا کړي دي هر سو الله تعالی، زرعه پیدا کړي الله تعالی دي، او دوی په دواړو باندې تقسیم کړل. ګوري چې چا پیدا کړي وي نو داغو په نوم ورکول پکار وي، لکه نظر شو یا نیاز او صدقه د الله په نوم ورکول وي. نو ګوری اولنې شرک خو دلته وشو، د دې نه پس بیا د دې نه هم زیات بې انصافۍ والله خبره ده چې د هغې نه ښه ښه څیزونه دوی د بوتانو په نوم ورکوي، او چې کوم ایسته بیسته څیزونه دي نو هغه د الله په نوم ورکوي، ځکه چې منجاوران رانه ناراضه نه شي، ګنې زموږ ټول کار به خراب شي. الله خو هسې هم غفور الرحیم دی. الله اکبر. نن هم موږ چې د الله سره شریک جوړ کړي دي نو هغه د کاڼو بوتان نه دي. هغه چرته مال وي، چرته زموږ رسم او رواج وي، دا دي زموږ د خلکو بوتان. نن موږ چې کله د الله په نوم څه شی ورکوو نو هغه د ټولو نه بیکاره او ردي شی وي، او چې کله د دنیا دپاره څه کوو نو هغه د ټولو نه ښه او بهترین مال وي، په هغې کې کمی نه راولو. او چې کوم د الله په نوم ورکوو نو موږ وایو زه خیر دی، د دې سره هم کار چلیدی شي. که مسجد ته لس ډالره ورکړو نو دا هم پوره دي. که یو غریب له شل ډالره ورکړو نو موږ وایو د دوی دپاره دومره هم پوره دي. خو چې زموږ په دنیا باندې په لګولو کې کمی را نه شي، د الله په حصه کې به کمی راولو، لیکن د دنیا د حصې نه به کمی چرته هم ونه کړو. او دغه شان وخت دی، څو وخت زموږ د الله دپاره وي او څو د دنیا دپاره. د الله په وخت کې هم موږ دنیا یادوو، لیکن د دنیا په وخت کې چرته هم الله نه یادوو. په بازارونو کې په ودونو کې په هغې کې مونږ چرته هم د الله ذکر نه کوو، خو چې کله الله ته ودرېږو د مونځ دپاره نو د دنیا هر شی به راته رایاد شي. چې قرآن وایو نو دا راته رایاد شي چې څه به نن پخوم، او دغه شان د لوښو د وینځلو سوچونه راته راځي، دا هم راته رایاد شي چې لږه صفایي وکړم، فلانۍ سره خبرې وکړم، لیکن د لوښو وینځلو په وخت کې راته الله تعالی نه رایادېږي او نه راته د پخلي په وخت کې، او چې د چا سره خبرې کوو نو هغه وخت راته الله نه رایادېږي. د دین د کار په کولو کې را سره د دنیا د تاوان ډېر فکر وي، نو مونږ هم د الله په حصه کې کمی راولو، خو چې د دنیا په حصه کې مو کمی را نه شي. الله ته زمونږ د منځونو او زمونږ د عبادتونو څه ضرورت دی؟ خو چې د دنیا په کار کې کمی را نه شي او د دنیا سوکار روستو نه شي. 40 کاله د دنیا د پاره تیر کړو، لیکن 1 کال کو د دین د پاره کار وکړو، نو زمونږ بیا دا سوچ وي چې د دنیا نقصان مو وکړو. دغه شان په بیوټی پارلر باندې مونږ 1000 ډالره ورکولو ته تیار شو، او په هغې باندې مونږ بالکل نه پریشانه کیږو، لیکن که د الله تعالی په لاره کې ورکړو نو زړه مو خفه شي چې په کمه کې هم دا کار کېدی شو. څه به ورله بل بنده هم ورکړي که نه؟ صرف زه به ورله ورکومه. څومره بدې دي چې دوی فیصلې کوي. سا ما کانو یحکمون، څومره بده ده چې هغوی فیصله کوي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم، او دا شان خيسته کړی دی د اکثرو د پاره په مشرکینو کې قتل کول د خپل اولاد. د اولاد قتل کول دا غوی د پاره ډیر خيسته کړی شوی دی. نو آیا اولاد قتل کول لا هم خيسته کیدی شي؟ نو دا د دوی د پاره سوبد کار نه وو، بلکې ښه کار وو، ځکه چې دوی ته به دا د ګناه کار نه ښکارېدو، بلکې یو ښه او غټ کار به ورته ښکارېدو. دا خو هر چا ته پته ده چې په هغه زمانه کې به خلکو لوڼه ژوندۍ په قبرونو کې ښخولې. هغوی به وی چې که دا لوڼه زموږ لوی شي او دی واده شي نو زموږ زمانو ته به مونږ ښکته شو، زموږ غیرت تا خبره نه شي برداشت کولی، نو ځکه مونږ له پکار دي چې دوی ووجنو. دغه شان هغوی به وی چې که اولاد مو ډیر شي نو دوی له به بیا مونږ رزق څنګه پیدا کوو، نو هغوی به قتل کول. او درېمه دا وه چې د دیوتاګانو په نوم کولی به یې. دغه شان حضرت عبدالله چې وو د هغو پلار وی چې کله سامان مې وشو نو زه به یو قربان کړم، نو په دې طریقه به یې اولاد قتل کوو. او شیطان خو هسې هم خلک د فقر او فاقې نه ویروي چې که اولاد مو ډېر شي نو هغو له به خوراک ته کوم ځای نه پیدا کوئ. نو داسې رسمونه د جهالت په ورځو کې عام وو. دغه شان دریای نیل چې وو، دا نایل ریور چې ورته وایي، خلکو به ناواده شوي جینې ښکلي کړه او سنبال به یې کړه، کالي به یې ورته واچول او په دریاب به یې لاهو کړه چې د دې سره به په دریاب کې اوبه راشي. چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت راغی نو خلکو هغو ته دا خبره کړې وه چې دغه شان مونږ ناواده شوي جینې سنبال کړو، جینې په دې دریاب کې اچوو چې دا وچ نه شي. نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه خط ولیکو چې اے نیل، که تو په خپله مرضۍ باندې بهیږې نو بیا زموږ ستا سره هیڅ کار نشته، چې څه کوې نو هغه کوه، او که چیرې تو د الله په مرضۍ سره بهیږې نو زه د الله خلیفه یم، او د هغو د مخلوق د پاره زه تاله حکم درکوم، نو ته د الله په حکم سره بهیدل شروع کړه. او هغو دا خط په دریاب کې واچوو، او دریاب داسې وبهیدو چې اوبو کنارو ته راغلې او تر نن ورځې پورې بهیږي، ګنی هر کال به هغه وچېدو. نو په دې طریقه به خلکو اولاد قتل کوو، او په خوشحالۍ به قتل کوو. زناور قتل کول به ورته وړه قرباني ښکارېده، او اولاد قتل کول به ورته ډېر غټ کار ښکارېدو. لیردوهم، ځکه چې هغوی په هلاکت کې واچوي هغوی. ګورئ شیطان او د دوی شریکانو به څنګه دا کار دوی ته ښکلی ښکاره کوو چې د دوی نسل ختم شي.
وليلبسوا عليهم دينهم، او ځکه چې هغوی دین مشتبه کړي د هغوی د پاره. څه مطلب؟ چې هغوی دین ګډ وډ کړي د هغه کارونو سره کوم چې دوی په خپله جوړ کړي دي، چې پته ونه لګي چې اصلي دین څه دی. دوی یعنی مشرکانو خو به خپل ځان ته وي چې مونږ په دین ابراهیمی باندې یو، او د ابراهیم علیه السلام دین خو صحیح دین وو، لیکن د وخت سره سره دوی په هغه دین کې تبدیلی راوسته، شرک پکې شامل کړو. او نوی نوی خبری پا کراویسته بلکل هاگشان لکه سنگ چی مون خلق ده هندوانو سر اوسه دلیو نو ده هاگوی نمو دیر رسمونه خستی دی حالان که زمون خود دین محفوظ ده الحمدلله
هاگ وقت خود دین محفوظ نوو بیا هم خلقوائی چی مون خو پوهی گنا چی سوک صحی دی او سوک غلط دی چی دین سوائی او سنوائی مون تا خو پتا نشتا سوک یو خبر کوی او سوک بلا دین مشتبه کرو کنا ګډ وډی کړو په مینس کې دومره ډېر رسمونه شامل کړل نوی نوی سیزونه شامل کړل چې د دین خلکو ته پته ونه لګي چې اصلي دین څه شی دی چې کومې خبرې صحیح دي او کومې خلکو ایډ کړي دي د چا په مرګ باندې بې شماره کارونه خلک د دین په نوم باندې کوي نوی نوی رسمونه یې راایستي دي او په دې طریقې خلک په شک او شبه کې واچوو چې اصلي دین سوده او هغوی ته اولاد قتل کول هم د دین حصه ښکاره شوه او بوتانو ته ودرېدل ورته هم دین ښکاره شو او هغوی ته بوتان خپل سفارشیان ښکاره شو چې دوی براله سفارش کوي
ولو شاء الله ما فعلوه کچری الله تعالی غوښتي نو دوی به داسې نه وکړي نو هغوی وایي ګوره قرآن وایي چې الله نه غواړي که الله غوښتي نو دوی له به په زبردستۍ سره هدایت ورکړی وو او بیا به دوی داسې نه کول لیکن الله تعالی انسان له ازادي ورکړې ده اختیار یې ولې ورکړی دی چې څنګه غواړي نو هغه شان فیصله دي وکړي د ځان دپاره فذرهم بس پرېږده دي وما یفترون او سوچې دوی دروغ جوړوي او اوس د دوی یو بل رسم وقالو هذه انعام وحرث حجر هغوی به وی چې دا دي ساروي او دا دي فصلونه چې دا منع شوي دي دا څوک نشي ټچ کولی دې له لاس نشي ور وړی دا حرام دي لا یطعمها الا من نشاء دا هیڅوک نشي خوړی مګر چې څوک مونږ غواړو د مونږ نه څه مطلب د بوتانو منجاورانو به دا فیصله کوله چې مونږ څه فیصله وکړو نو هغه به خلک خوړی شي نو هغوی ته دین خپله اجارهداري ښکارېده بل قانوني جوړ کړی و چې دا څوک خوړی شي او څوک یې نشي خوړی چې دا د چا دپاره حلال دی او د چا دپاره حرام دی په عربو کې به حرام ته هجر وی چې دا پروهیبیټډ یعنی منع دي نو هغوی وی چې دا به مونږ فیصله کوو حالانکه د دې د فیصلې حق د چا سره په کار دی دا صرف الله تعالی ورکولی شي بزعمهم د خپل ګمان مطابق وانعام او ځینې څاروي دي حرمت ظهورها دا غی شاگانی هم حرام دي د دې مطلب وو چې پاغي بچا سرلی نشو کولی او نه به پی بوج خودې شو وانعام لا یذکرون اسم الله او ځینې داسې څاروي دي چې پاغي باندې به هغوی د الله نوم ناخلی درې خبرې بیان شي چې هغوی وی چې دا مونږ تاسو ته پخپله وایو چې تاسو څه خوړی شئ او څه نشئ خوړی یعنی قانون په خپل لاس کې واخیستو چې په کومو څارو باندې تاسو سرلی کولی شئ او په کومو باندې نشئ کولی او په کومو به د الله نوم ناخلی دا ټول دروغ خبرې وې چې هغوی د ځان نه جوړې کړې وې الله اکبر سیجزیهم بما کانو یفترون ډېر زر به مونږ بدله ورکړو څو چې هغوی دروغ جوړوي نو په دین کې په خپله نوي نوي خبرې شاملول نو په هغې کې خبرې ایجادول په خپله د حرام او حلال فیصلې کول چې دا حرام دي او دا حلال دي دا خوړی شی او دا نشی خوړی دا حق د هیچ چا سره نشته سوای د الله تعالی نه که څوک داسې کوي نو دا هغوی په الله پورې دروغ وایي وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا او هغوی به دا هم وی چې د زناورو په خېټه کې کوم بچی دی نو دا صرف سړی خوړی شي یعنی کدا بچی ژوندې پیدا شو نو دا به صرف زموږ سړی خوړی شي دا خبرې د خپل ځان نه جوړې کړې وې ومحرم على ازواجنا او دا حرام کړی شوی دی زموږ په ښځو باندې نو دا خبرې به جوړولې د الله په نوم به منسوب کولې یعنی داسې به وی لکه چې دا د الله تعالی حکم دی نو دی حلال او حرام د خپل ځان نه جوړ کړی وو دغه شان کونډې ورته وایي او هغه خلص او هغه صرف په خپل کور کې خوړی شي هغه وایي چې دا تاسو صرف په کور کې خوړی شئ د امام جعفر کونډې ورته وایي او بهر یې نشئ خوړی او وایي چې دا پیریډ والا ښځه هم نشي خوړی دا خبرې دوی له کوم ځای نه راایستې دي او دا په الله تعالی پورې دروغ جوړول دي. یعنی دا خبرې نن سبا عام دي او دا د خوراک څښاک په باره کې دي. دغه شان بېشماره دروغ دي چې خلکو جوړ کړي دي. په حلال او حرام کې بېشماره سیزونه دي چې خلکو جوړ کړي دي. دغه شان خلک وایي چې د څاروي دا خاص حصې صرف سړي خوړی شي او ښځې نه شي خوړی.
وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ
او کچری هغه بچی مړ پیدا شي نو بیا هغه سړی او ښځې دواړه خوړی شي. یعنی ټول په هغې کې شریکې دی شي. بیا د ښځو دپاره د هغې خوړل هم جایز دي. الله اکبر. سیجزیهم وصفهم ډېر زر به هغه بدله ورکړي هغوی له د هغوی د بیان مطابق. دا دوی چې کومې د ځان نه خبرې جوړې کړې دي غلط بیانۍ کړې ده نو الله تعالی به هغوی له بدله ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف یو ځل د خپلو ښځو په وینا سره دا خبره کړې وه چې زه به ګبین شهد یعنی حنی نه خورم. نو الله تعالی آیتونه راولېږل د هغې په باره کې چې ای نبی تو په ځان باندې څه شی د ځانه نه شي حرامولی. ها که د چا طبیعت یو شی نه خوښوي لکه اوس د اوښ غوښه ده چې زمونږ په کلي کې خلک نه خوري نو د هغې په وجه د چا نه وي خوښه. دغه شیان د شینغاړي غوښه ده د بتخې غوښه ده چې مونږ چېرته نه ده خوړلي نو هغه زمونږ طبیعت نه خوښوي. هغه جدا شی دی لیکن هغې ته بر حرام ویل دا غلطه خبره ده. داسې مونږ نشو ویلی داسې مونږ د ځان نه نشو کولی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دومره خبرې نه منع شوی و نو بل څوک د ځان نه د حلال یا حرام فتوې ورکولی شي. دا ډېر ګناه دی. انه حکیم علیم بې شکه صرف الله تعالی دی چې هغه حکمت والا دی او علم والا دی. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. الله اکبر. نقصان چت کړو هغه خلکو چا چې خپل اولاد قتل کړو د حماقت سره سفها په نادانۍ کې یعنی بغیر د علم نه. نو په دې طریقو به هغوی خپل اولاد قتل کوو. دغه شان په نن زمانه کې هم چې خلک بچي ابورټ کوي یعنی لری کوي په دې وجه چې مونږ به هغوی له څنګه خوراک ورکوو.
او یا دا چې مونږ الټراساؤنډ وکړو سونوګرام وکړو
او دا جینۍ ده او زمونږ لور نه ده پکار زمونږ زوی پکار دی نو ځکه دا لری کول غواړو. استغفر الله ربي. نو دا هم اولاد قتل کول دي. ګوره شیطان دا شی څومره ښایسته کړو چې انسان خپل بچی مړ کوي خپل اولاد. دا شان ځینې خلک وایي چې مونږ دا بچی نشو لویولی زمونږ نه دا کار نه کیږي نو ځکه یې مونږ لری کوو. نو ګورئ رب الله تعالی دی هغه پالی بندیان. او ګورئ چې د چا مور پلار نه وي نو ولې هغه بچی نه لویږي. شیطان هغه جاهلان خلک خو بېلاري کړي وو چې هغوی به خپل اولاد قتل کوو. او نن چې څوک ځان ته ښه تعلیم یافته او انټلیکټ خلک وایي نو هغوی هم داسې کارونه کوي. ځینې وایي چې دا بچی خو لا هسې یو سل وي روح پکې نه وي نو هغه وخت که غزار شي نو څه خبره نه ده. نو ګورئ سل یو جندی شی دی که نه او چې کله هغه لوی شي نو انسان به شي. د یو سل نه انسان جوړیږي که نه. نو دا د الله تعالی په کارونو کې د خلندازی کول دي. په هغې کې ګوتې شتې وهل دي. الله تعالی یې در له درکوي او ته د هغې ناقدري کوې چې زما نه دی په کار. اولاد خو چې دی نو دا خو یو نعمت دی. نو یو جاندار شی مړ کول چې کله هغه علاقه جوړه شي او څومره د پس نو هغه د جوري په شان وي د لیچ په شان او دا لیچ د مور د بچه دانه سره اونخلي د مور د بچه دانی سره اونخلي. او چې کله دا را لري کوي نو دا د کنلو کنلو سره لري کیږي. هغه نښتې وي را لري کیدل نه غواړي. هغه سمه نښتې وي کلینک شوي وي. او ځینې خلک په دې وجه بچي غورځوي چې مونږ له خو شرم راځي چې دوی اوس لا په دې عمر کې بچي راوړي. دغه شان نن سبا یو ټیسټ کوي امنیوسنتیسس ورته وایي او د هغې سره ګوري چې آیا دا بچی به صحیح هم وي او که نه. یعنی د سیرنج سره د خیټې نه اوبوره وباسي او هغه ټیسټ کړي او که بچی صحیح نه وي نو هغه بچی بیا هغوی ابورټ کړي لکه که ډاون سنډروم یې وته یا څو نوره بیماري. نو ګوره کو اولاد هر څنګه وي خو هغه بیا هم مونږ نشو قتل کولی. کو هغه هر څنګه وي نو هغه د الله سبحانه وتعالی فیصله وي، نو مونږ خلک هغه بچی ختم کړو. دلته وفرمایلی شو چې سفهم بغیر علم، بعضې وخت انسان د کمقلی په وجه یو کار وکړي، علم ورسره نه وي چې دا د ګناه کار دی، هغه اولاد ابورټ کړي، قتل کړي. نو وفرمایلی شو چې په دې خبرو باندې غور وکړئ. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغیر علم، بېشکه هغه خلک چا چې قتل کړو خپل اولاد په نادانۍ کې بغیر د علم سره، قصدن نه بلکې د کمقلی په وجه، د نادانۍ په وجه، بیا هم دا یو نقصان دی د هغو دپاره. او دغه شان په سورة التکویر کې راځي په آیت نمبر 8 او 9 کې، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله تعالی به د هغه کس نه تپوس کوي چې ته ولې قتل کړې وې، ستا قصور څه و، او زمون سره نن فکرونه دي چې کو آبادي سیوا شي نه څه به کېږي، خوراک به څوک پوره کوي، او بچی خو یو غټه ذمه داري ده، دوه بچی پوره دي او ښه دي، هم دور هماره دو بچه دو هی اچھے، دا قسمه سلوګنز خلک پروموټ کوي. ګوره شیطان سوکرل، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم. سمره مزین کړو دا غوی د پاره، دا سلوګن سمره خکولی دی، هغه خپل زندگی پارام سره د تیرولو د پاره چې مونږ د شپې نه را پاسو، چې زمونږ نه پاره ګرانه نه وي، مونږ دومره ظالمان وي چې یو جندی جان قتل کړو، داسې ظلم دی. انسان چې یو میږی مړ کوي نو ټیک کار ورته نه ښکاري، او دا خو له اولاد دی. او چا چې په نادانۍ کې هم دا کار وکړو، یعنی لا د پوهې واله کس خبره هم نه کېږي، کوچا په ناپوهۍ سره داسې وکړل نو هغه هم خپل ځان په نقصان کې واچو، نو هغوی له ډېره زیاته توبه استغفار کول پکار دي، او ډېره زیاته جړا پکار ده داسې خلکو له چې کچری زمانه په غلطۍ کې دا کار شوی وي، ځکه چې مونږ ښځې یو او دا قسمه مسلې د ښځو سره وي.
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله،
او حرام کړو کوم رزق چې الله تعالی ورکړی و هغوی له. دا خلک هم نقصان اوچتول واله دي چې چا داسې وکړل، الله تعالی تاسو ته د خوراک دپاره درکړي و دا سیزونه، او هغوی وایي چې نه دا حرام دی، هغه حرام دی، تاسو د ځان نه څنګه حرامولی شئ، یو شی دا هم یو خساره ده، یو ظلم دی. افتراء علی الله، په الله باندې دروغ جوړول دي، چې بنده په الله پورې دروغ جوړ کړي چې دا شی الله تعالی حرام کړی دی، او هغه الله تعالی نه وي حرام کړی. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، بشك گمرا شو هغوی، بلاری شو هغوی، او ندی هغوی هدایت مندو والا، چې چا د رسم رواج په وجه داسی وکړل او کو په هر وجه داسی وکړل نو هغوی بلاری شول، او هغوی هدایت مندو والا ندی. او مخکې الله تعالی د خپل نعمتونو ذکر کړی دی، داسې یو آیت مونږ مخکې هم ویلی وو، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الله تعالى هاغ ذات تي چاغستاس د پاره پیدا کړي، چاغستاس د پاره پیدا کړي، أنشأ gradually یعنی بتدریج پیدا کړل باغونه، باغونه په یو ورځ کې، یعنی باغونه په یو ورځ کې میوه نه نیسي، اوله بوټي ګلوره وکړي، بیا هغه اوریږي، او د هغې نه پس یو وړوکي شان شنه میوه جوړه شي، او د وخت سره سره هغه لویه شي او پخه شي، او الله تعالی هغه ځای ته ورسوي چې ستاسو دپاره تیاره شي، مکمله شي. هغه رنګارنګ باغونه پیدا کړي دي، معروشات او غیر معروشات، په دې کې داسې هم میوې دي چې هغه معروشات دي، په سفرونو باندې خیږي، مناور له تاسو جوړوي، لکه کدوان، تورۍ، بادرنګ، انګور وغیره چې دي. او ځینې داسې هم دي چې هغه غیر معروشات دي، هغې ته د سپرونو ضرورت نه وي، لکه عام ونې بوټي چې وي. او ځینې داسې هم میوې او سبزیانې دي چې په ځمکه باندې د هغې زیلې خورېږي، لکه خټکي دي، هندوانې دي، خربوز، تربوز وغیره چې دي، بادرنګ وغیره، هغه هم په ځمکه باندې خورېږي. کچرې دا په معروشاتو باندې خلکو خېجولې وي، نو دا خو ډېرې غټې میوې دي، د بنده د سر د پاسه به راغورځېدی شي، نو ګوره الله تعالی څومره رنگارنګ میوې پیدا کړي دي او د کومې میوې چې څنګه ضرورت وي نو د هغې مطابق د هغې بوټي جوړ کړي دي. سبحان الله، لکه انګور ډېر زیات نازک دي نو هغې داسې جوړ کړي دي چې هغې ته د صبر ضرورت وي. نو دغه شان الله تعالی معروشات او غیر معروشات پیدا کړي دي. سبحان الله. والنخل او کجوري، کجوري هسې هم بنده خوري او دا مکمل غذا هم ده، د مکمل غذا کار ورکوي، ډېر نیوټریشس وي. والزرع او پټي هم الله تعالی پیدا کړي دي. مختلفا اکلوه، مختلف دي د هغې پیداوار، د هغې خوراک، څومره قسمه پټي دي. په اکلوه کې سوسو دي، د هغې خوراک یعنی د هغې چې کوم خوند وي، په هغې کې چې کوم نیوټریشنز وي، غذاییت وي، لکه انار چې خوړی شي نو هغه شان کیله نه ده. په دواړو کې ډېر فرق دی، د هر یو خوند جدا دی، د هر یو ټیکسچر جدا دی. ځینې میوې چې دي نو هغه ډېرې جوسي دي، ځینې چې دي نو هغه خوږې دي، ځینې تروي دي، ځینې بنده سپینوي، ځینې هسې خوري، لکه مالټه شوه، کیله شوه. سبحان الله، الله تعالی څنګه څنګه مختلف پټي او باغونه جوړ کړي دي. د میوو دغه شان کو تاسو کجورو ته وګورئ، څومره قسمونه دي په هغې کې. مجول دي، پیران دي، برهی دي، عجوا دي. والزیتون والرمان، او په زیتون یعنی خونانو او انار، او دغه شان د زیتون د میوې نه علاوه د هغې تیل له ټولو نه ښه تیل دي. اولیو اویل د دې بې شماره فائدې دي. دا د دوایۍ دپاره هم استعمالیږي، د مالش دپاره هم استعمالیږي. والرمان او انار، د انار هم بې شماره فائدې دي، او دا د جنت د میوو نه ده. متشابها وغیر متشابه، د یو بل په شان هم دي، که ورته وګورئ نو د نورو میوو سره میلاویږي. د هغې جنس یعنی فیملی یو کیدی شي. که تاسو سیټرس فروټ وګورئ نو په هغې کې مالټې دي، سنگتری دي، کینوان دي، گریپ فروټ دي، لیمن دي، لایمز دي، نارنجان دي. د یو بل سره میلاویږي او نه میلاویږي، د یو بل سره فرقونه دي په خوندونو کې، په رنګونو کې، په ذائقو کې، په خوشبویۍ کې. الله اکبر. کلو من ثمره، دلته دوه حکمونه انسان له ورکړی شو. یو د انسان د خپل خواهش مطابق چې څومره هم پیداوار دي، چې کله دا میوه ونیسي نو تاسو هغه خوړی شئ. الله تعالی تاسو له د دې اجازت درکړی دی، دا ستاسو دپاره پیدا کړي دي. څومره رنګارنګ خوندونو والا میوې زموږ دپاره الله تعالی پیدا کړي دي. او سبحان الله، د هغې رنګونه مختلف دي. هغې ته وګورئ، چېرته د چا سرو رنګونه دي، د چا شنه دي، د چا زیړ دي، د چا پرپل دي، یعنی هر رنګ میوه ده، څوک تور دي. او موږ د ډیکوریشن دپاره فروټس ږدو او دا نظرونو لذت ورکوي، یعنی سترګو ته، سترګې د دې نه مزې اخلي چې ورته ګوري. په دې کې بیا کلرز دي، ټیسټ دی، په دې کې خوشبویي ده، نیوټریشنز دي. دا میوې ډېرې ریفرشنګ دي، جوسي دي. او بیا د هی میوې پیکیجنګ ته وګورئ چې الله تعالی څنګه هغه په ښکلي طریقې سره په کور کې خوري دي. که تاسو انار ته وګورئ څنګه تیپ به تیپ هغې کې ښکلي ښکلي دانې لګېدلې وي، او هغه نه خرابیږي چې څو پورې هغه په دغه پیکیجنګ کې بند وي. نو خورئ د هغې د پیداوار نه. وآتو حقه حصاده، او ورکړئ د هغې حق د هغې د شوکولو په وخت کې، د کټایۍ په وخت کې، چې کله د میوې د شوکولو یا د فصل د ریبلو وخت راشي نو هغه وخت د هغې حق ورکړئ. د هغې حق څه دی؟ هغه خو تاسو خوړې سکې شئ. د هغې حق دا دی چې د هغې نه غریبانانو او مسکینانو له صدقه ورکړی شي. د دې مراد عام صدقه هم ده، او د دې نه مراد زکات هم کیدی شي. د دې په باره کې دوه اقوال دي. اولنی قول دا دی چې دا آیت مکی دی او زکات په مدینه کې فرض شوی و د هجرت په دویم کال کې، یعنی دویمه هجری کې زکات فرض شوی و. نو د هغې نصاب مقدار هلته فرض شوی و چې څومره او څنګه به ورکوئ. نو ځکه هغوی وایي چې دلته د صدقې خبره شوې ده، چې د کټایۍ په وخت کې د ریبلو او شوکولو په وخت کې د فصل نه صدقه ورکوئ. او دویم قول دا دی چې نه، د دې نه مراد دی زکات. هغوی وایي چې زکات په مدینه کې فرض شوی و، او دا آیت مدنی دی، دا په مدینه کې نازل شوی و. به هر حال دلته خبره دا کیږي چې د ځمکې د پیداوار هم زکات دی او دې ته عشر وایي. دا ورکول هم ضروری وي او د کټای په وخت کې بنده او د کټای په وخت کې صدقه ورکول ضروری دي، ځکه چې په هغې کې د نورو خلکو حق هم وي چې کله څوک غریبانان یا مسکینان راشي نو هغوی له د میوو نه یا د فصل نه ورکړئ، صدقه وله ورکړئ. ولا تصرفوا او متاسو اسراف کوئ. اسراف څه شی دی؟ یو اسراف دا هم دی چې څومره هم مال شوی وي او بنده ټول واخلي او په صدقه کې ورکړي او ځان ته هیڅ پاتې نه کړي، یعنی ځان ته څه پرې نه ږدي. دا هم د اسراف یو قسم دی، ځکه چې په حدیث کې راځي چې حضرت ثابت بن قیس هغو د خپل باغ د کجورو نه کجورې راوشو کولې او هغو دا بیت وکړو چې نن څوک هم راځي نو زه به هغو له ورکوم. نو دومره خلک راغی چې هغو ته د ماښامه پورې یوه کجوره هم پاتې نه شوه. نو په هغې باندې دا فرمان نازل شو، نو داسې کار هم نه دی په کار چې ستاسو ښځې او د بچو دپاره پکې سو پاتې نه شي، ځکه چې یو زمیندار له په کال کې یو ځل یا دوه ځله فصل راتلی شي نو هغه د هغو د پوره کال خرچ شوي. داسې نه ده چې هره میاشت هغو ته د تنخواه چک میلاویږي، ټول کال هغه په دغه باندې ګزاره کوي. نو دا اسراف دی او اسراف وایي ضایع کولو ته، چې یو شی خراب شي سخا شي چې بنده یې نه په خپله خوري او نه یې بل له ورکوي، نو دا هم اسراف دی. چې کله د بنده فصل راشي هغه خرڅ کړي او بنده هغه ایسته بیسته لګول شروع کړي، بې ځایه اسراف. یعنی بې ځایه اسراف وایي چې کله بنده د حد نه وځي، ځکه چې خرچه هم د اعتدال سره په کار ده. نن خلک اسراف ډېر خوښوي او الله تعالی فرمایي چې ان الله لا يحب المسرفين، بې شکه الله تعالی اسراف کول والا نه خوښوي. موږ ته اسراف د لویې کار ښکاري چې زه مال ډېر خرچ کوم نو زه ډېره لویه یم، ګوره ما دومره خرچه وکړه. چې کله موږ په ودونو یا کوژدنې باندې مال خرابوو نو هغه موږ د لویه کار ګڼو او فخر والا کار راته ښکاري، حالانکه الله سبحانه وتعالی اسراف بالکل نه خوښوي. اسراف انسان ولې کوي؟ ځکه چې هغه وایي چې دا زما پیسه ده او زه به یې په خپله مرضۍ باندې خرچ کوم، ما څوک نشي منع کولی، څوک ما نشي ټوکلی. لیکن سوچ هغه وخت دا پکار وي چې دا مال ماله زما رب را کړی دی او په دې باندې د هغو حق دی، بیا هغه چرته هم اسراف نه کوي، هغه یې بیا ضایع کوي نه او بل ترینه د هغو حق هم ورکوي، ځکه چې هغو ته خپل ځان مالک نه ښکاري. هغه وایي چې مالک خو الله دی، دا خو د هغو امانت دی زما سره. او خلک داسې اسراف کوي، کله پیسه دلته غورځوي کله هلته غورځوي. مال مول ته لاړ شي نو هلته هم اسراف کوي، ضرورت یې نه وي خو پیسه الوزوي. موږ وایو که نه چې فلاني دومره پیسې والوزولې، اوس کو هغه دا پیسه په موقع والوزوي او که بې موقع والوزوي، نو ګورئ د الله تعالی اسراف کول واله خلک نه وي خوښ. کو خلکو ته موږ ډېر لوی او ښه ښکاره شو نو څه فایده؟ ومن الانعام حموله وفرشا، او ګوره الله تعالی تاسو د څاروي هم پیدا کړي دي ستاسو دپاره بار اوچتول واله، او داسې ځناور هم دي چې په هغې باندې تاسو سورلي کوئ، او داسې هم دي چې تاسو پرې سامان بار کوئ بوج پرېږدئ، او واړو واړو هم دي چې هغوی د ځمکې سره لګېدلي وي د فرش سره. او یا د دې مطلب دا هم کیدی شي چې د هغې نه د فرش دپاره سامان جوړېږي، لکه کارپیټ وغیره ترینه جوړېږي، یا سرمنی داغې استعمالیږي. پخوا په زمانه کې به خلکو په فرش باندې غوړولې، او داسې ځناور هم دي چې تاسو یې خورئ او په هغې باندې سورلي نه کوئ، تاسو پې بوج نه ږدئ. کلو مما رزقکم الله، الله تعالی د دې هم اجازت درکړی دی، خورئ د دې نه، دا رزق الله تعالی تاسو له درکړی دی، تاسو خورئ سکئ. لیکن ولا تتبعوا خطوات الشيطان، او د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ. خط وایي لاین ته، نو خطوات وایي د قدمونو په منځ کې چې کوم ځای وي د هغې په نقش قدم باندې مه ځئ، یعنی د شیطان په قدمونو باندې. چې کله انسان د خپل نفس پیروي کوي، د خپل نفس خبره مني، نو هغه په اصل کې د شیطان د قدمونو پیروي کوي. نو دا خبره مونږ مخکې په سورة البقره کې هم ویلي وه، او خاص طور چې کله د حلال رزق د خوړلو خبره راشي نو بیا ویلی شي چې د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ. داسې ولې ویلی شي؟ د حلال خوراک د شیطان د قدمونو سره څه تعلق دی؟ ځکه چې شیطان به په تاسو باندې حلال رزق نه خوري، هغه په بنده ورپسې وي چې دی حلال پرېږدي او په حرام ورپسې شي. انسان سل حلال سیزونه پرېږدي او په یو حرام ورپسې شي، دا د شیطان نمسه ده. او دا کار هغه زموږ په پلار او مور باندې کړی و، په آدم علیه السلام باندې. په ټول جنت کې هر څه حلال وو، او د یوې ونې نه الله تعالی هغه منع کړی و چې د دې خواله به نه ورځي، او شیطان پې هغه کار وکړو. نو دا به هغه په تاسو باندې هم کوي. الله تعالی چې درله دومره ډېر رزق درکړی دی، نو د دې نه خورئ. داسې مه کوئ چې دا پرېږدی او په حرام ورپسې شي. او نن په مسلمانانو کې هم د شراب څکلو رواج عام شوی دی. ګوره، الله تعالی ټول بیویجز یعنی مشروبات حلال کړي دي، او صرف یو شراب یې حرام کړي دي.
نو هغوی ځي په شرابو پسې
او په شرابو باندې غورځېږي. یو حرام شی واخلي او ټول حرام سیزونه پرېږدي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یاد وساتئ دا خبره چې د هغو د قدمونو پیروي مه کوئ، یعنی د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ. انه لکم عدو مبین، بېشکه هغه ستاسو ښکاره دشمن دی. هغه یو داسې دشمن دی چې هغه به په تاسو باندې دا کار کوي. هغه غواړي چې الله تعالی ستا دپاره کوم سیزونه حلال کړي دي چې تو هغه په خپل ځان باندې حرام کړي، او کوم چې حرام کړی دی هغې طرف ته به دي بوزي. الله اکبر. الله تعالی دې د حرام نه د بچ کېدو توفیق راکړي مونږ ټولو له، او د شیطان په نقش قدم باندې د تلو نه دې مونږ الله تعالی محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
تلاوة وري.
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين